Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي اداري فساد تر ډیره حده په افغانستان کې مهار شوی دی. د اوګن نور راپورونه په دې نیم ساعته خبری مجله کې اوریدلی سي. نن جمعه ده، د زمري اسد 19 د اگست 10. د راپورونو برخه تر خبرونو وروسته پیلېږي. افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
له مدني ټولنې او له علماء کرام نه له میرمن نه ټول نه غواړو چې دغه شریک دا د یو فرد کار نه ده، دا د یو بنسټ کار ده، دا د یو ملت کار ده.
د افغانستان ولسمشر وویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی، ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت باید په اداري فساد تورن نه سي. د سولې ولسی حرکت لزګونه غړي نن جمعه له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې خپل ورستي غونډه وکړه. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل چې نن به دوی له کابل مزار شریف ته پلي روانېږي او له ځان سره د سولې او یووالي پیغام لېږدوي. د سولې د ولسی حرکت د فرهنګي چارو مسؤل عبدالملک همدرد له خپل غونډې وروسته ازادي رادیو ته وویل
در څلويشت کسانو پرې مرګري د اتصال په ډول تر مزارې لڅب شي یا نور ځوانان مشران پر بایسکل موټر سایکل موټر او همدارنګه په شو په بوټو کې څپلو کې هم تلای شي.
د سولې دغه کاروان چې له هلمند را پیل شوی او تر کابل پورې په لاره وهلې ده، په تیر یو نیمه میاشت کې په کابل کې د سولې په تړاو غونډې او اعتراضیه ناستې وکړې. دوی په کابل کې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پر لتون ووهل او له ټولو لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. پرون په هرات ښار کې به چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 تنه نور ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه مازیګر 6 بجې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په وسیله سوې ده. دی وی په ټپیانو کې یو شزه او دوه ماشومان شامل دي. شغلی فرهاد ویل د چاودنې هدف یو پخوانی قبندان وو.
هدف حمله انفجاري
د دې چاودنې هدف په شینډن ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پخوانی قمندان مولا امیر و چې هغه په چاودنې کې برسیران ټپي شوی دی. له بده مرغه د څلورو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اژانس ته یو پاکستانی چارواکي کړې ده. جرمني خبری اژانس د دې پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه داخیستل سوی په حواله ویلي چې له 2015 د کال څخه پاکستان پر ډیورند کرښه د وسلولو د تګ راتګ نه مخنیوي لپاره د نیمه پوځي ملیشو تر شلو زیات نوي کنډکونه جوړ کړي او روزلې دي. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 ملیشه سرتیري د ډیورند پر کرښه د ځای پر ځای کېدو لپاره روزل سوي دي. جرمني خبری اژانس وایي د افغانستان دفاع وزارت پر ډیورند کرښه د پاکستاني امنیتي ځواکونو د زیاتېدو په اړه په احتیاط عکس العمل ښولی. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا پلان لري چې تر 2060 میلادي کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنجشنبې په ورځ په دفاع وزارت کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلولو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو.
Our adversaries have transformed space into a war.
زموږ رقیبانو له مخه فضا په یوې احتمالي جنگي سیمه بدله کړې ده او دا ګواښ به د امریکا متحده ایالاتونو ته گزار ورنه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا لاسبری ووسی او دا کار به وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یاغیانو ترولکی لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په هوایي بمباری کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیټې پرون پر خپل ټویټر ویلي په یمن کې هغه روغتون چې زموږ د ټیم لخوا یې ملاتړ کیږي له 15 کلنۍ څخه د کم عمره 9 ماشومانو مړي ترلاسه کړي. دغه راز د 1.5 ماشومانو په شمول 48 ټپیان هم وروړل سوي دي. راپورونه وایي دغه ماشومان د ساده ولایت داهیان سیمه کې په یوه بس کې روان و چې بمباري ورباندې سوې ده. د حوثي یاغیانو د روغتیا وزارت ویلي چې په برید کې ټولټال 43 کسان وژل سوي او 16 تنه نور ټپیان سوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د وروستیو موندنو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2016 میلادي کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د وی فعالې د مرګ مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې هغه تبصره چې روانه میاشت په عام ډول خپره سوي ویلي او ګول سفر مراد واچي له ازادي راډیو سره یې هم منظمه همکاري کوله. د هغې د ژورنالیستیک او د بشري حقوقو اړوند کار په تړاو د ولسمشر سفر مراد نیازوف د حکومت لخوا ونیول سوه. د کمیټه وایي د ترکمنستان حکومت باید د مرادوا د مړینې په اړه بېطرفانه څېړنه وکړي، د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي او د هغې د حیثیت اعاده وکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت په یوه اعلامیه کې ویلي د ملګرو ملتونو موندنې تاییدوي چې د اوګل سفر مرادوا مړینه سیاسي انګیزه لري. ولسمشر وای په قراردادونو کې د اداري فساد مخنیوي لپاره ډېر ټکي په پام کې نیول سوي.
هیچ قرارداد تدارکاتی ما بدون اطلاع دادن به تمام سطوح دولتی باید از امکان پذیر نیست.
په بل راپور کې اورئ چې د ملي تدارکاتو کمیسیون وایي په تیرو څلورو کلونو کې په میلیونونو افغانۍ سپمولي. پر امنیتي مسایلو هم راپورونه خبرو اورئ چې په غزنی کې جګړه روانه ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د چین او روسیې د ګواښونکو اقداماتو په وړاندې فضايي ځواک جوړوي.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated on-orbit activities that could enable them to maneuver their satellites into close proximity of ours.
په خبري مجله کې د یو افغان د ژوند لرنګونو هم خبريږي.
نو دغه نن سبا یې دوه پښکې خرچې کړي، 600 روپۍ رته پکې پاتې دي، هغه ډالر ته چې حساب کوم هغه لږونو.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې اداري فساد تر ډیره مهار سوی دی. محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د ادارې په کانفرنس کې د وینا پر مهال د اقتصادي ودې او شفافیت پر زیاتوالي او د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان اجرایه رئیس هم د اداري فساد د مخنیوي برخه کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. اجمل او نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونې د ملي تدارکاتو د ادارې په یو غونډه کې وینا کوله ویل په افغانستان کې فساد تر کنټرول لاندې راغلی. نو مولوی ټینګار وکړ چې شفافیت رامنځته کول یو ملي اړتیا او تعهد دی او د څو محدودو کسانو په خاطر باید یو لوی ملت د فساد قرباني نشي. ولسمشر په ځانګړې توګه په دولتي قراردادونو کې په شفافیت کې د زیاتوالي یادونه وکړه. وی ویل پوخه قراردادونه د کار لپاره نه بلکې د پیسو لپاره د څو تنو قراردادیانو ترمنځ لاس په لاس کېدل. خو د په وینا د تدارکاتو کمیسیون ولی شورا وتوانید چې د دې کار مخه ونیسي. خاغلی غنی د اداري فساد په وړاندې موثر مبارزه لپاره د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړه. وی ویل چې په دې برخه کې شته کمزوري باید لري شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې خصوصي سکتور باید پیاوړی، خوځنده او د قانون سره سم رامنځته شي. نو مولوی د قراردادونو خپراوی د شفافیت د زیاتوالي لپاره یو اصل وباله.
نشر قراردادا یک اصل اساس.
ولسمشر اشرف غنی وایي د قراردادونو خپرول یو اساسي اصل دی. لدې وروسته زموږ هیڅ تدارکاتي قرارداد په ټولو دولتي او ولسی سطحو لخپرېدو پرته امکان نه لري.
بود از امکان پذیر.
ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی عالمانو، مدني ټولنې او د خصلو ټولنو وغوښتل چې د اداري فساد په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر همدارنګه ټینګار وکړ چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ د ډیر لوی توپیر د کمولو لپاره باید کورنۍ صنایع او تولیداتو ته وده او لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په تیرو څلورو کلونو کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. ویل چې د ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 میلیارد افغانۍ سپمولي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دې ادارې له رامنځته کېدو مخکې ډېرې پراختیایي پروژې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله ځنډېدلې وې، خو د نوموړي په وینا د دې ادارې په رامنځته کېدو ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزی وایي دا چې د تدارکاتو په برخه کې پراخ اداري فساد موجود و، ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې دا بهیر تر خپلې څارنې لاندې راولي. ښاغلی حفیظی وایي د همدې لپاره د ټولو وزارتونو تدارکاتي چارې پارک یو واحد مرکز تر څارنې لاندې راغلي. نوموړی وایي دا ښه اقدام دی، خو تر اوسه پورې د افغانستان په اقتصادي وده کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کېږي. از رخ شافیزی وای د دې لپاره چې د افغانستان ولسمشر د تدارکاتو لپاره ډیر وخت نه لري چې ټولې 400 پانی یا 500 پانی دوسیه وګوري، نو اړ دی چې یو بل چاته وسپاري. وس هغه دویم کس چې دا دوسیه ګوري څومره ژمنه او متحد دی، دا نو خدای تعالی ته معلومه ده. ښاغلی حفیظی زیاته کړه چې تمه وه حکومت به د اداري فساد پر ضد تر دې ډیر جدي ګامونه واخلي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو په وړاندې چې د اداري فساد په لویو دوسیو کې ښکیل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزی زیاتی له بده مرغه د نړیوالو سازمانونو د څیړنو پر بنسټ افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر د ملي تدارکاتو ادارې کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر ډېره حده پورې کنټرول شوی دی. بلخوا د ملي تدارکاتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د ادارې په تیرو څلورو کلونو کې له 2500 زیات تړونونه لاسلیک کړي او لسګونه میلیارد افغانۍ سپمولې دي. یوسف خان ځدران او د موضوع تفصیل.
د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون چارواکو د یو ملي کانفرنس له لارې خپل څلور کلنې لاسته راوړنې بیان کړې. دوی ټینګار کوي چې په دې موده کې په پراختیایي پروژې کې د شفافیت د ټینګښت لپاره مهم کارونه کړي دي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون غړی او د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وایي د ملي تدارکاتو کمیسیون په 1950 غونډو کې میلیاردونه افغانۍ سپما کړې ده.
د تدارکاتو د ملي کمیسیون له لوري له 2600 څخه ډیر قراردادونه لاسلیک شوي او له 4.8 میلیارد څخه ډیر افغانۍ سپما شوې دي. له همدې لارې له 13 څخه تر 16 قلمو شیانو پورې چې افغانستان واردول اوس په ځان بسیا یو.
د ویل د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون لخوا دا وخت بیلابیلو ادارو او وزارتونو ته د اسانتیاو پر رامنځته کېدو هم کار کیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې رئیس الهام عمر هوتکی په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د برېښنایي تدارکاتي سیستم د جوړېدو خبر ورکړ. وایي چې له دغه سیستم سره به د تدارکاتو په برخه کې لا شفافیت رامنځته شي. د افغانستان د ملي تدارکاتو ادارې د کانفرنس د خپلو لاسته راوړنو د څېړلو، د کار د ښه کېدو او د تدارکاتو په برخه کې د ځینو ستونزو د هواري لپاره د دولتي چارواکو د مدني او نړیوال ټولنې لاستاو سره په ګډه په کابل کې جوړ کړی دی. د ملي تدارکاتو اداره او کمیسیون شاوخوا څلور کاله وړاندې د فساد سره د مبارزې لپاره د جمهور رئیس غنی په فرمان رامنځته شول. د حکومت اجرایه رئیس د ملي تدارکاتو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو لستایلو سره وویل د دغې ادارې کړنې نړیوالو بنسټونو ته د منلو وړ ګرځېدلې دي. ښاغلی عبدالله وویل د دغې ادارې له جوړېدو مخکې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله لسګونه پروژې ځنډېدلې، خو د تدارکاتو د ملي ادارې له جوړېدو وروسته دا ستونزه تر ډېره کمه شوې ده.
له یو سخت ځایه دا کار پیل شو، خو نن په ډاډ ویلی شو چې نسبتا په یو ښه موقف کې قرار لرو. له یوې خوا د ډیرو هغو پروژو په اړه تصمیم ونیول شو چې د تدارکاتي ستونزو له کبله ځنډېدلې وي، او له بل اړخه سپما وشوه.
خو ښاغلی عبدالله وویل له دې ټولو پرمختګونو سره د دولتي بنسټونو د پیاوړتیا کار پاتې چې لا همکارۍ ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د نیم ساعت سهارنۍ خبري مجله تر اونیم بجو دوام کوي. اوس به فرشته جلال زیرا توي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نېشنل انټرست خپرونی په افغانستان او یمن کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په اړه د امریکا د پاوز کرنلاري تکته نه کړی ده. دا مقاله پاول پیدر لیکلی او په دې پیل سوی چې په وروستیو دوه لسیزو کې له نړیوال تروریزم سره مبارزه د سمندر د پورې غاړې په هیوادونو کې د امریکا د ټولو پوځي ماموریتونو اصلي دلیل بلل شوی ده. خو په زیاتو مواردو کې د مبارزې نړیوال تروریزم د کمزوري کولو پر ځای پیاوړی کړی دی. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د امریکا پوز لولس کلن رئیس په افغانستان کې لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په نوم پوځي ماموریت تر سره کوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د لیکوال په باور په پاکستان کې تغذیه کیږي جنگیږي خو په اصل کې لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په تړاو د امریکا هغه دشمن چې نړیوال اړخ لري د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش دی د نېشنل انټرست د دې مخالې لیکوال په پای کې لیکلي له داعش سره په دښمنۍ کې طالبان ګټور تمام سوي په وروستیو کې طالبانو په جوزجان کې د داعش وسلوالو ته زیات تاوان ورساوه د مقالې لیکوال وایي په جوزجان کې د داعش وسلوالو د جګړې د شدت له امله ماته وخوړه او په دې ماته کې پیسو رول نه درلود وال استریت جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر کاروبار د امریکا د هوایي حملو د موثریت په اړه مقاله خپره کړې او سرلیک یې دی د طالبانو د قاچاق د کمولو لپاره د امریکا هوایي حملې ناکامې شوې په مقاله کې لیکل شوی چې د امریکا پاو له نهو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو هوایي حملې کوي خو نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو سوداګري ته چې طالبان میلیونونه ډالر ورباندې ګټي جدي تاوان ورسوي وال استریت جورنال ته د وینا د ملاتړ لپاره د امریکا د پوځ ارقام هم خپره کړي دي د امریکا پوځ ویلي چې د طالبانو د مخدره موادو د تولید پر تقریبا 200 مرکزونو یې حمله کړي دي په دې حملو کې وسلوالو طالبانو ته تقریبا 46 میلیون ډالر تاوان رسیدلی چې د وال استریت جورنال د دې مقالې په حواله د هغوی د ګټې څلرمه برخه هم نه ده امریکایي چارواکي باور څرګندوي چې وسلوال طالبان د خپل لګښت 60% د مخدره موادو له قاچاق ترلاسه کوي خو وال استریت جورنال په دې مقاله کې د امریکا د پوز د مرکزی قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل دا وینا هم خبره کړې ده چې وایي موږ هغه هدف ته چې غواړو نوی رسیدلی خو پر سم لور روان یو
د خبری مجلې په دې برخه کې ځینی امنیتی مسایل څېړو د غزنی شهر پر ځینو پوځي مرکزونو لته رښ پیره هیڅ جګړه روانه ده ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښته ده د ولی ویند وی چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سی حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي
د تیرش په شاوخوا دولس بجو څخه د سهار تر شپږنی مو بجو پورې د غزنی ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو او امنیتی سرتیرو ترمن جګړه روانه و او وسم خال خال د زیدوام لري چې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ لسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبلا وشته ده د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل وسلوالو له څلور لورو پر غزنی شار بریدونه وکړل چې لا سخت مقاومت سره مخ شول
فلم مسلول خواو د غزنی امنیتی کمربندونو او دغه راز ډلې هم د ښار د منو په امنیتی پوسټو باندې د رخص په دیوانه باندې د امنیت ملاتړ ته ورته د بریدونه پیل کړی چې تر اوسه پورې په ټولو خواو کې د دوی عملي په شاته مو شوي دي یوازې د نشته د غزنی ښار په لویدیځه څنډه کې د فرای تعمیلدار بوډله انګران او پاتلي په سیمه کې د عمل لري تر اوسه پورې د وسلوالو شاوخوا دېرش مري د درېمه دوهمه یې په مربطاتو کې پاتې دي له وسلو سره یو ځای
نوریوای په دغه بریدونو کې وته نامونیتی سرتیری هم ټپیان سوی دی وسلوالو د غزنی پی آر ټی چې د امنیتی ځواکونو قرارګاه ده او د شاري کمربند ځینو پوستو ته وره چولای خو تر اوسه پورې د نورو مالی او ځاني زیانونو په اړه نور معلومات نه دی ورکول سوی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي
پراپور کې مو اوریدل چې د غزنی پر ځینو پوځي مرکزونو له تیرې شپې راهیسې جګړه روانه ده د ولی ویند وی چې وسلوالو سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي دي ویل کېږي په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښته ده د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خبرونې وروستی راپور چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې د نویو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه دی د پاکستاني چارواکو تش تبلیغات ګڼي دفاع وزارت وایي پاکستان د تروریستانو په ګټه کار کوي او د تروریستي ډلو پر ضد ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خبری ایجنسی د هغه راپور په خبرګون کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د شپې ته زره پاکستانی پوځیانو د ځای پر ځای کولو په اړه خبر شوی وایي چې پاکستان غواړي په دغه ډول تبلیغاتو نړۍ ته دوکه ورکړي د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که پاکستان په اړتیا هم غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي نو د سرحدي سیمو د ساتنې پر ځای د یاد هیواد دننه د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي
گاه میگه که 60,000 نفر جا به جا کرد.
کلا وای چی شپیته سره نوی پوزیان زی پرزه کو کلا خندقونه کیندی او کلا هم از غن سیم تیروی. خود تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملی ګامونه نه اخلي. یوازې په شوارونو او د پوزیانو په ځای پر ځای کولو سن کیږي. اصلي حل لار ده چې پاکستان په خپل خوره کې د ترهګرو مرکزونه لمنځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پلان لري له افغانستان سره په پوله 60,000 نوي پوزیان ځای پر ځای کړي. بلومبورګ امریکایي خبري ایجنټ یو پاکستانی امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې دغه پوځیانو د روزنې او استخدام چارې 40% مخکې تللي او د دې پروسې بشپړېدل به 2 نور کلونه وخت ونیسي. دغه پاکستانی امنیتي چارواکي دا هم ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ترهګرو او مخدره موادو د قاچاقبرو د تګ راتک د مخنیوي په هدف شوې ده. په روسیې کې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ترهګرو خوندي پټنځایونه هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل له ترهګرو څخه د ملاتړ د بیلګې په توګه یادوي، خو پاکستان تل دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. خود امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هر اقدام ته د شک په نظر ګوري، وایي چې یاد هیواد تل ترهګر روزلی او د افغانستان په ګډون یې نورې نړۍ ته هم دوران کاری په هدف استولې دي. لړلې محمد اګل مجاهد د پنځم په پورس ازادي رادیو ته وویل
کورم ایجنسی کې په اکثر ایجنسیانو اورګي ایجنسی کې عملا د داعش کمپونه دي او دغه خوانه خلک روزل کیږي، خارجيان روزل کیږي، د سوریه او د عراق نه ماتخوړی داعش الته روزل کیږي او افغانستان راستول کیږي. دوی ولې د غوسره مبارزه نه کوي چې راځي سرحد باندې؟ دا سی وبهانی دي.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 1455 کیلومتر اوږده کرخه پرته ده چې د راپورونو په اساس له 200 ډیری عمومي او فرعي لارې لري. پاکستان داسې مهال د اقدام کوي چې له دې وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ازغن سیم د لګولو چارې هم پیل کړي او راپورونه وایي چې تر دې دمه 14% کارونه هم شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري
دا خبری مجله تر اونې موجوده. عبد الواحد مدقق له لوګر په خپل سیمس کې لیکلي په لوګر کې د اوبو کموالی خلک اندیشمن کړي دي. دفتنی لیکلي چې په پل چرخي محبس کې لزګونو بنديانو غذایی اتصاب کړي دي. عزیز خان توخی له هلمند لیکلي موږ د هلمند خلک له جنگ استډیو سوله غواړو. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. او عزیز الرحمن د ننګرهار لیکلي چې وسلوال طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نږدې غړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر د دې هیواد د فضایي ځواک د جوړیدو د پلان په اړه څرګندونه کړې د روسیې او چین لاړخه د فضایي ګواښونو یادونه وکړه. امریکا په پام کې لري چې تر 2020 د کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پوز د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. نور تفصیل له اجمل انه.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبه په ورځ په پینټاګون کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسیدلی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو او د جګړې راتلونکي ډګر ته چمتو اوسو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل یو مهم عنصر دی.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated
Mike Pence وایي دوه اړخیزه چین او روسیا د مزکی د مدار پر شاوخوا ډیر پیچلي تخنیکی فعالیتونه کوي چې کیدای شي دوی ته دا وړتیا ورکړي چې خپل سټلایټونه یا فضایي سپوږمکۍ زموږ هغو ته نږدې کړي او دا به زموږ فضایي سیستم ته یو بې سابقې خطر پیښ کړي. دواړه هیوادونه همدارنګ د توغندیو په هغه بڼه ډیر لګښ کوي چې هایپر سونیک بولي او په یو ثانیه کې 15 میله واټن په داسې ټیټه ارتفاع کې وایي چې احتمال لري زموږ د توغندیو د دفاعي سیستم رادارونه یې ولوي. په حقیقت کې چین تیره اونۍ دا وکړه چې لومړنۍ هایپر سونیک وسیله یې اسمویلې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا برلاسي اوسي او دا کار به وکړي. د امریکا وسلوال ځواکونه د مهال لپاره سمندري ځواکونو، هوایی ځواک او ساحلي ساتونکو څخه جوړ دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جون میاشت کې د فضایي ځواک ته جوړېدو امر ورکړ، څو د امریکا پوز وکولای شي فضایي ګواښونو په وړاندې چمتو اوسي. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د واشنگټن د اعلان ټکان ورکوونکي بللې و او تورې پورې کړې و چې امریکا غواړي په فضا کې د پوځي اقداماتو لپاره وسلې ځای پر ځای کړي. د امریکا د فضائي ځواک جوړیدل باید د دې هواد کانګرس تایید کړي. دغه ته یو شمیر استادو لا دمخه د اضافي لګښتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د کانګرس څخه به لومړنۍ غوښتنه د 15 کلونو لپاره 8 میلیارډ ډالر وي. دا مهال د امریکا د فضائي دفاع ډیر فعالیتونه د امریکا د هوایي ځواک تر کنټرول لاندې ترسره کیږي. دغه ته یو شمیر پوځي افسرانو ویلي د ځنګړي فضائي پوز جوړول به بي ضرورت لګښت او بل اخر به ځای جګړو ته لار هوار کړي.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تاسیل ازادي رادیو نیم ساته خبری مجله اوري. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم ووري چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب سټ د سر موضوع دا ده چې ولسمشر غنی ویلي په افغانستان کې اداري فساد تر ډیره حده کنټرول شوی دی. او سم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. پرون په هرات کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. پاکستان په پا پم کې لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اجنس ته یو پاکستانی چارواکي کړي ده. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړي، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا په پلان کې لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د امریکا فضايي ځواک جوړ کړي. د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یغنو ترولکی لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په بمباری کې تقریبا 60 ماشومان وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. او د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د سر ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د سر اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2018 میلادي کال کې په توقيف کې د بشري حقوقو د وی فعال د مارک مسؤل دی. او ګول سفر مرادوه له ازادي رادیو سره هم منظمه همکاري کوله.
دا ژوند رنگونه.
نوم می عبدالغفور د کابل ولایت د چرسیا دی ولسوالۍ او فولی محمد خان کې می دکان ده پرزه پروشي.
څومره خوش چې دا پرزه خرڅوي؟
درې کال درې نیم کال کېږي چې دې پرزه فروشي تم لاس ورته کړی.
او دا پرزه د څه پرزه دی؟
پرزه دی مختلفه پرزه دی. د غټو موټرونو ورکشته ده، د وړو موټرونو شته ده، موبایلونو شته ده، رقم رقم دي.
لکم زه راوړې ده
دې کې مختلف سامانونه دي چې له تورخم نیم راوړو، له ویش نیم راوړو او نوې سامان له قوی مرکز نیم راوړو.
او به قیمت خرڅه؟
قیمت خو مختلف قیمتونه هم دي ورکه. اوس مثال خبره مخکې راتلله په 1580 روپۍ، اوس موږ ته تمامي کې په 450 روپۍ درې لیتر موبلین.
او بیا تاسو څومره ګټه پکې کوي؟
نو دغه نن سبا یې مې دوه بوشکې خرچې کړي، 600 روپۍ راته پکې پاتې دي. هغه ډالر ته سیسا کوم، هغه لسګونه خوري.
کار مو سخت دی اسانه دی؟
کار اسانه ده، شکر ده. دغه د میز په سر ورته ناست یو چکا لګیا ده، پوه شي انډیوالان سره دي او ساتم تیر ده ورکې.
دا چکا څه ته وایته؟
چکا لډو تل ته خو هم ریوار شوی ده. اوس افغانستان کې چې څوک بیکاره شي بس دې ته لاس ورته کړی.
دغه کار د چکا پیل کړی، یعنی هغه ژوند دی ورسره روان دی کنه؟
شکر الحمدلله د میاشتې 10000 کرا ورکوم، خو ماشاءالله شکر ده بیا هم تر نه راځیم. خپل الله پاک نسی خپل نصیب رته پکې رسیږي.
که څوک غواړي دا کار شروع کړي نو ستا مشوره به ورته څه وي؟
یاره که درته وایم چې دا کار اوس نه که شروع کړي خو نه کیږي. لغې نه دا ورته ښه ده چې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، درسونه ووایي.
نو ته ولې درس نه وایې؟ تا مخکې ویل ته چکا کوې.
خو هغه خو داسې چل دی چې پښتو کې یو متل دی، ویلاوار خو اوس اوبه تیرې دي. تا
تیر نه دی ځکه کنه خو چې مثال لزنګو تر ګور به څړای علم وکړي کنه
علم شکر دا کړی دا دولسه مخلص کړی دا دینی کتابونه مزيات ویلې دي خو بس د غریبې ژوندونو فانتون کې دوم رسنه ورسی منګه خرچا ور کړی وای ځان ته مخه کړیو دا دکان شو شکر دا کور په چلیږي
خوشاله یې ژوند سره
او شکر بیخي خوشاله یم
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده دویمه سهارنۍ خبری مجله له آرش همایون نووري
تشکر